سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبرونې تمو سفر د سیال د قادر جلالو په تخنیکی چارو په سمبلخ تر کله کوب خبرونه به په خبرونو را پیل کړو. په شمال ختیز ولایت بدخشان کې چاودنې د بغلان لپاره د طالبانو مخکینی امنیت قمندان صفی الله سمیم او یوشمیر نور کسان وژل دي. په بدخشان کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ مشر مازودین احمدی صدر راډیو ته وویل چې چاودنې نن سهار د بدخشان د وژل شوي مرستیال والي نصر احمد احمدی د فاتحي په مراسمو کې شوی ده.
د برید هدف د بغلان لپاره د طالبانو مخکنی امنیت قمندان مولوی صفی الله سمیم و هغه شهید شوی دی. طبعاً چې د ملکی کسانو مرشوب له زیاته ده. جزئیات کېدای شي وروسته شریک شي. تر اوسه د مرشوب له شمیر معلوم نه دی.
د ښاغلي احمدی په خبره چاودنه چې تر اوسه ترنګوالی معلوم نه دی د جمعات دننه شوې ده. صفی الله سمیم د بغلان ولایت لپاره د طالبانو حکومت مخکینی امنیت قمندان و چې په دې وروستیو کې له خپلې دندې لرې کړای شوی و. دا په داسې حال کې ده چې درې ورځې وړاندې د دې ولایت په مرستیال او سرپرست والي نصر احمد احمدی موټر بم برید وشو چې په پایله کې هغه له خپل موټر چلوونکي سره یو ځای ووژل شو او د پیښې مسؤلیت داعش وسله والې ډلې په غاړه واخیسته. په تیرو شاوخوا پنځو میاشتو کې دا د طالبانو درېیم چارواکی دی چې په بدخشان کې وژل کېږي. د کابل کندهار پر لویه لار یوې ترافیکي پیښې نه تنه مړه کړې او یو دیرش نورې ټپیان کړې دي. په زابل کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس رحمت الله همت صدر راډیو ته وویل چې پیښه د قلات اړوند د پولیس سنګي په سیمه کې د یو مسافر وړونکي بس او بار وړونکي مازدا موټر ترمنځ د ټکر له کبله شوې ده.
نن سهار شاوخوا 3 بجې د مرکز کلا تاړوند د پولیسنګي په سیمه کې د 580 موټر او د مازدا موټر ترمنځ ټکر رامنځته شوی دی چې له امله نه تنه هیوادوال او مسافرین پکې وژل شوي دي او یو ډېر نور زخمیان دي. زخمیان او مړي د زابل ولایت عامه روغتون ته انتقال شوي.
بلخوا د زابل د ولایتي روغتون سرطبيب ډاکټر نذیر حرفیال رسنیو ته ویلي چې په ټاپیانو کې 15 او 15 ماشومان هم شامل دي. د کندهار کابل پر لوی لار ګری ترافیکي پیښې رامنځته کیږي چې راته د سړک خرابوالی او د موټر چلوونکو بې احتیاطي بلل کیږي. پرون د سره صلیب په سیاد لوسوالۍ کې هم ترافیکي پیښې د ښځو ماشومانو په ګډون د څلورو کسانو ژوند واخیست. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټ انټرنیشنل په یو نوي راپور کې چې نن پنجشنبه یې خبر کړی دی، طالبان د افغانستان په پنجشیر ولایت کې ملکیانو ته د ډلې زی سزا پور کول سره په جنگي جنایت تورن کړی دی. برېټانیا میشت ان ام اس انټرنیشنل دا کړی دی چې د غیر قانوني د مونږ شکنجه او په ډلې زی توګه د ملکی خلکو د نیولو یو شمېر موارد مستند کړی دی. د ام اس انټرنیشنل د راپور مخې روسله هغه چې طالبان د 2020 کال په اگست کې پر افغانستان واکمن شول د پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو یو شمیر غړي له وسلو او تجهیزاتو سره پنځشیر ته وتښتېدل او د ملي مقامات په نوم جبهې سره یو ځای شول. د دوی په وینا طالبانو په غبرګون کې په پنځشیر کې له نیول شوو وسلوالو غچ اخیستی او همې ملکي خلک پنخه کړي څو هغوی اطاعت او تسلیمۍ ته مجبوره کړي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بخښنې نړیوال سازمان دغه راپور بې بنسټه وباله. او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی به په راتلونکي اونۍ کې له کیوبا، نیکاراګوا او وینزویلا څخه کتنه ترسره کړي. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا ویلي د رئیسی سفر د لاتینی امریکا د خو هیوادونو ته د هغوی د ولسمشرانو په بلنه ترسره کیږي. د راپورونو له مخې ټاکل شوی ده چې د رئیسی په دې سفر کې به چې نوموړی یې په نیت د جون په 11 له تهران رواني کې د ایران او دغو دریو هیوادونو ترمنځ په اقتصادي، سیاسي او علمي برخو کې د دوړخیزو همکاریو پر پراختیا سندونه هم لاسلیک شي. درې واړو هیوادونو چې کین اړخي رژیمونه یې له بشري حقونو څخه په سرغړونه تورن دي د ایران نژادي متحدین بلل کیږي. ایران او وینزویلا د اوپک یا د تیلو د تولید او صادراتو د سازمان غړي هم دي. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، د بدخشان د وژل شوي مرستیال والي نصر احمد احمدی د فاتح په مراسمو کې د چاودنه کې تر دا مهاله 15 کسه وژل شوي دي او له شلو ډېره ټپیان دي. یوې سرچینی دغه ارقام ازادي راډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي. وربشو خاطر پردیس صاحب، ستړی مشي په خیر راغلی، که تاسې د دغې پیښې وروستي جزئیات اوریدونکو سره شریک کړئ.
سلام فریده جانې، تاسو په خپل خبر کې هم ورته اشاره وکړه. په بدخشان ولایت کې وی سرچینی د نوم نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته ویلي چې د دغه ولایت د وژل شوی مرستيال والی نثار احمد احمدی د فاتح په مراسمو کې چاودنی د دوی د معلوماتو لمخې 15 کسه تردا محل وژل او شلتنی تپین کړی دی. دغه سرچینه چې نو غاډی نومې واخیستل شي وای چې وس محل د بدخشان ولایت د استاد برهان الدین ربانی روختون ته زیات شمیر ټپیان وروړل شوی دی چې د دوی په خبره شمیر نه دی معلوم. دغه سرچینه وای په وژل شوی او کسانو کې دینی عالمان د طالبانو ځینې قماندانان او پخوانی جهادي مخکښ کسان هم شامل دي. سرچینه وای د فیض آباد ښار د طالب ځواکونو لخوا تر سخت کنټرول لاندې دی او چاته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي. دوکانونه قلف شوي دي. ښار ټول نظامي بڼه ځان ته غوره کړې ده. ل دې وړاندې چې د بدخشان نورو مسایل ته ورشو، د بدخشان د طالبانو حکومت لپاره بوخې د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس مازودین احمدی پتی پیښه کې د نورو جزئیات په اړه آزادۍ رادیو سره خبرې کړې چې برخه به وورو.
د بریټ هدف د بغلان لپاره د طالبانو مخکنی امنی قومندان مولوی صفی الله سمیمو هغه شهید شوی دی. تبان چې د ملکی کسانو مرشوب له زیاته ده. جزئیات کې د شی وروسته شریک شي. تر اوسه د مرشوب لشمیر معلوم نه دی.
له مازودین احمدی سره مو چې خبرې کړې، له هغه مو دا هم پوښتل چې صفی الله سمیم څوک وو. هغه وایي چې د طالبانو حکومت لپاره د بغلان ولایت مخکنی امنیت قومندان وو او وروسته کې له دندې هم لرې شوی وو. فریده جانې، دا پیښه داسې مهال رامنځته کیږي چې 3 ورځې وړاندې په دې ولایت کې د دغه ولایت په مرستيال والی نثار احمد احمدی باندې موټر بم برید وشو چې په پایله کې هغه خپل موټر چلوونکي سره یو ځای ووژل شو. د دغه پیښې مسؤلیت داعش وسلواله ډلې په غاړه واخیست. خو دغه نن تازه پیښې مسؤلیت تر اوسه کومه وسلواله ډلې په غاړه نه اخیسته.
ډېر زیاته مننه کورودان. خاطر پردیس و چې په بدخشان کې د نثار احمد احمدی د فاتح په مراسمو کې د چاودنې د رستي جزئیات په اړه موږ سره تفصیل شریک کړو. یو شمیر افغانان شکایت کوي چې د طالبانو په حکومت کې د برېښنایي تذکرو بیې لوړې شوې دي. دوی دا کوي چې پخوا د دې تذکرو لپاره 300 او اوس 1500 افغانۍ اخیستل کیږي. د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو ملي اداره هم د خبره مني خو لاملونه یې هم خي. جزئیات د نرګس مومن په دې راپور کې ورو خو باید یادونه وکړم چې د دې راپور وروسته د نوربستی پروګرام کې ملالۍ بشیر اساسي کور انا ده. که تاسو وخت لري د پروګرام ته وښی
کومه خوشی سره په ورځو کې ان وخت انا والا ان صدر په بود واستاسان شي سره په ورځو کې ډېر زیات شوه ولا مردوم از ناراض است.
د کابل خر اوسیدون کای دی نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم راپور کې واخستل شي. وای د 1500 پلار دی تیرونه برخنایي تذکره اخستی او د سړی په سړی 1500 افغانۍ ورکړي دی. وای دا بیا ډیر لوړه ده او ډیرای خلک نشک ورکولای په ځنګړي ډول چې د کورنۍ غړي زیات وي.
ما خودم 500 دادیم. ما 8 نفر هستیم. روز ما تذکره
ما خپل 1500 افغانۍ ورکړي. په کورنۍ کې 1 نفر یو. 3500 افغانۍ مو ورکړي. پیسې اوس ډیر زیات شوي. په خو 300 افغانۍ وي تر هغه اصل افغانۍ وي اوس ډیر شوي. خلک ډیر ناراض دي له دې قیمته.
د کابل ښار بل اوسیدونکو نسیم ستانکزای هم ورته خبر کیوي. دای هم تازه 13 اونۍ د خپل او کسیز کورنۍ غړو ته برېښنایي تذکره اخیستې دي. نسیم ادعا کوي کله چې د احصایې د ملي ادارې لخوا ټیکټ ورکول کیږي په کې 300 افغانۍ لیکل شوي، خو په خبرې اخیستل کیږي بیا 1500 افغانۍ. سراج د خوست ولایت اوسیدونکو 40 ورځې وړاندې د خپل کورنۍ غړو ته برېښنایي تذکرې په 300 افغانۍ اخیستې، خو دی هم وایي چې اوس یې بیې نورې هم پورته شوي دي.
ګڼه ګونه بېخي زیاته وه. موږ ته یوه وخت راکړل شو چې تاسو وي وخت وروسته ستاسو نوبت را رسېږي د بایومیټریک لپاره. د هرې تذکرې په سر موږ 300 افغانۍ ورکړلې چې اوس دغه افغانۍ 1500 شوي دي. 15 ورځې وروسته خوشبختانه موږ ترلاسه کړلې 1500 افغانۍ. د ټولو لپاره ګران دي ځکه په اوس وخت کې په وطن کې کاري زمینې محدودې شوي دي. خلک کاروبار نه لري، پوست کې فصلونه وظفي، نو دوی حتی د ژوند تېرولو وس نه لري.
د طالبانو د حکومت ایس ای او معلوماتو ملي اداره هم دا خبر مني، خو لاملونه هم بیانوي. د دغه ادارې وایان محمد حلیم رفی ازادي رادیو ته وویل
درې عمده عوامل چې الکترونیکي تذکرې قیمت یې لوړ کړ. یو دا چې موږ د الکترونیکي تذکرې برابر چې وکړ، یو الکترونیکي تذکره کابو 1500 افغانۍ پورې رسي. دوهم، دې برخه کې پخواني حکومت ډېر زیات ډونران او تمیل کوونکي درلودل، موږ سره نشته دي. نو همداراز د پولي کارپونیټ کارتونو او په نړیوال بازار کې د الکترونیکي تذکرو د وسایلو جمع کېټونو هغه عوامل دي چې په موږ کې د الکترونیکي تذکرې پر قیمت باندې اغیز وکړ.
دوی زیاتوي چې دا مهال دوی په پلازمینه کابل کې 18 او په ولایتونو کې 55 برېښنایي تذکرو د ویش مرکزونه لري او په ورځني ډول خلکو ته 12,000 تر 2,000 برېښنایي تذکرې ویشي. د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر په تیر جمهوري نظام کې پیل شو. د طالبانو د حکومت ایسای او معلوماتو ملي ادارې شاوخوا 4 میاشتې مخکې ویلي وو چې تر اوسه څه باندې 9 میلیونه کسانو برېښنایي تذکرې اخیستې دي. دغه ادارې دا خبر هم کړې وه چې د طالبانو د حکومت لخوا په نوي چاپ شوي برېښنایي تذکرو کې د جمهوریت لوګو د پخوا په پرتله لویه شوې ده. د کورنیو چارو وزارت نوم ترې لرې شوی او د ملي احصایې او معلوماتو ادارې نوم پکې زیات شوی دی. دغه شان د دوی په خبر د ولایت تر څنګ د ولسوالۍ نوم هم ور زیات شوی دی.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو نور بس د خبرونه تشرغ لاست. زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. په افغانستان کې د شهرونو او کلیوالو شذو د ژوند ترمنځ څه توپیر دی؟ په داسې حال کې چې طالبانو واک ته رسیدو وروسته د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې تړلې دي او په غیر دولتي ادارو کې د شذو پر کار له بندیز وروسته د شذو اقتصادي وضعیت هم کړکېچن سوی دی. د کلیوالو شذو په ژوند کې څومره تغییر راغلی دی؟ طالبانو د نجونو د ښوونځیو د بندولو په اړه بیلابیلې خبرې کړي، کله شریعت یاد کړي، کله نصاب او کله هم د بودیجې کموالی. د دې تر څنګ کلتوري محدودیتونه هم یاد کړي دي. پر دې به هم خبرې کوو چې په لیرې پرتو سیمو کې ښځې څومره د خپل حق لپاره ژغ پورته کولای سي. د خبرو لپاره نن په نور بس د خبرونه کې د ښځو د حقونو فعالانې نظیفه حقپال، اوژی امیل او مرضیه حفیظی میلمنې دي. له دوی سره به خبرو ته دوام ورکوو. اغلی امیل او اغلی حفیظی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوي دي. تاسو دواړو ته ښه راغلاست وایم. او لومړۍ پوښتنه به اغلی امیل له تاسو څخه وکم، تاسو د هغو شذو سره چې په کلیوالو سیمو کې ژوند کوي، د دوی سره چې تاسو کار کوئ، ستاسو په نظر د دوی ژوند څومره تغیر کړی دی؟ آیا فکر کوئ چې د دوی ژوند هماغه سدی لکه د پخوا غوندې، او که فکر کوئ چې ژوند یې منفي خواته تغیر کړی دی؟
مننه کوم. لومړی تاسو سلامونه اساس اوریدونکو ته، درنو میلمنو ته چې اثر په بحث کې دي. خبره دلته ده چې په ټوله که وګورو دغه حاکم نظام د 2 کاله راهیسې د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون نه دی راغلی. متاسفانه موږ ورو 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 دې خواته ځو، منفي خواته روان یو او مثبت نظر نشته، خوشحالي نشته. او دا چې نجونې د مکتبونو نه منی شوي دي په اطرافي سیمو کې، په کلیوالو سیمو کې، په دې باندې هم ناوړه تاثیر کړی. په ښاري سیمو کې خو هغه د ګورې پسته سویه ده، نو خلک خوشحاله نه دي. د دې کوم حالت چې اوس روان دی، ښه زړه نه لري، نه کلیوال او نه ښاري سیمې. او نجونو ته چې دغه محدودیتونه د کار له خاطر د تعلیم وجه په دې محدودیتونه وضع شوي دي، ټول خفه دي په دې. او ورځ تر بلې کوم دوی چې وعدې ورکولې په اول کې، خو ګرم ګرم هر چا چې په نړیواله کې کچه خپل اوازونه پورته کوو یا دوی نه څه پوښتنې کېده، هغوی ته همدا ویلې وعدې به یې ورکولې. او اوس هم بالاخره د خپل هغو بې اساس او بې بنیاد هغه چې نیتونه ورته نه لري، دین ستړي شوي دي او خلک هم پوښتنه نه کوي. اوازونه پورته کېږي په مختلف اوقاتو، په مختلف مناسبتونو، هم متاسفانه دغه اوازونه هم په دې باندې اوسي سغیزنه لري. دوی هم خپل غوږونو کې مالوچ یخی دی او وایي تاسو اوازونه پورته کوي او موږ به ډېر ساده شکل په ډېر سړه سینه به وایو چې د دوی حقونه تامین دي. ماشاءالله دنیا ګل ګلزار دی او خلک بیا اندېښنې په دې اړه باندې نه لري. نو همدا وضعیت روان دی، نو خلک یې ویني او واقعا دا ډېر دردونکی دی، ځکه تعلیم نه که څوک شاته پاتې کېږي او بیا خصوصا هغه دغه ښځینه برخه دې دپاره بیا دغه مسیر بېرته خپلول ډېر ستونزمن دی، ناممکن دی. او د دوی سرنوشت بالاخره دوه کالو کې خو بیخي خراب شو. څوک چې یو ورځ د مکتب نه شاته پاتې کېږي هغه وایي د یو هېواد پرمختګ شاته پاتې کېږي. اما اوس چې وینو د دوه کالو نه شاید چې ډېر هم ادامه پیدا کړي، دا خو بالاخره د دوی برخلیک سره یو لوی ملي خیانت وشو، یو ستر جفا وشو او چې دا هېڅکله به هم د نه جبران کېدونکي یو عمل وشو. اول ځلې چې 15 کاله دوی کورونو پاتې شول او دوی هره ورځ هر وخت به وعدي ورکولې شرایط آماده کوو، داسې پلانونه لرو او داسې کوو داسې، خو نه هغه د شرایطو جوګه دوی کېدای شي، نه هغه د امکانات برابرولی شي. او بالاخره دا یو پلمه ده چې خلکو ته دوی همیشه دا وړاندیز لري او خپل ځان د ملامتۍ نه وباسي. خلک ډېر په تنګ راغلي واقعا.
مننه اغلی امیل. اغلی حفیظی ستاسو څخه هم مننه کوم چې وخت مو ایستی او شرغ لاستر تایم په دې خبرونه کې تاسو کې په دې مورید باندې یو څو خبرې وکړه. هغه راهیسه چې د طالبانو حکومت رامنځته شوی دی په افغانستان کې، د کلیوالو شوتو ژوند څه ډول تغیر کړی دی ستاسو په نظر؟
له تاسو نه هم ډیره زیاته مننه. سلامونه تاسو ته، درنې میلمنې ته او ټولو درنو او بدونکو ته. متاسفانه د کلیوالو ښځو ژوند په تیرو وختونو کې ډیر زیات بد و او همیشه وخت به دوی له پامه غورځېدلې وي. ځانګړې توجه نه د نړیوالو لخوا ورته شوې، نه د حکومتونو لخوا ورته شوې ده، او نه هم واقعا د خلکو لخوا یا هم د سیمه ایزو حکومتونو لخوا. همیشه توجه ټول فکر د دغه ښځو لپاره او چې هغوی به بیرون و هغوی د خپلو حقونو نه دفاع کولی سای، هغوی مثلا په کار او روزګار وي، حتی په خپلو پښو باندې ولاړ وي. ډېری توجه همیشه په همدې موارد سوی و، کوم اساسي کارونه چې باید د یوې کلیوالې ښځې لپاره شوی وای هغه نه پخوا شوی و او نه هم پروسه شوی ده. چې دا وضعیت ورځ تر بلې بدتره کېږي. اوس تاسو د دې تصور وکړئ چې مثلا یوه با سواد ښځه یا هم داسې ښځې چې هغوی په خپلو پښو باندې ولاړ وي، د هغوی ټول ژوند له منځه لاړه د طالبانو د حکومت په رامنځته کېدو سره. بالاخره د کلیوالو ښځو وضعیت به څنګه وي؟ ځکه دغه ښځې وي چې په خپلو پښو ولاړ وي، دوی یو کاروبار برابر کړی و، دوی یو فرصتونه برابر کړي و. د کلیوالو ښځو له کارونو نه یا د هغوی له تجربو نه یو څه د دوی لخوا استفاده کېدله په مختلفو متفاوتو برخو کې. ولی بدبختانه کله نه چې د طالبانو حکومت جوړ شو، په ښځو باندې محدودیتونه زیات شول، محدودیتونه رامنځته شول، دغه ښځې هم له پامه وغورځېدلې. د دغه ښځو کارونه هم له سختیو سره، له مشکلاتو سره، له بدبختیو سره مخامخ شول. دا یوازې د اوس مسله نه ده چې مثلا کلیوالو ښځو ته توجه نه کیږي، یا ښځو ته چې په خپلو پښو ولاړې نه دي، یا ښځو ته چې دوی له خپلو حقونو دفاع کولی نه سي. دا کلونو کلونو دا بس یا دا مسئله روانه و او تر اوسه پورې چې یو اساسي ستونزه، یو اساسي حل لار ورته پیدا شوی نه ده. یو ځینې علت هم دغه ده چې دې ته اساسي کار له پخوا نه و شوی، چې دغه ستونزه د هر ورځ په تیریدو سره متاسفانه زیاتیږي.
بله ډیره مننه اغلی حقپال، تاسو څخه هم مننه کوم چې تاسو په دې خبرونه کې ګډون کوئ او شرغلاست تر توایم. تاسو څخه به هم ورته پښتنه وکم، تاسو په نظر ورسته له هغه چې د افغانستان حکومت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل په افغانستان کې، تاسو په نظر د کلیوالو شوزو ژوند آیا تغیر شوی دی او څه ډول تغیر تاسو په نظر د دوی په ژوند کې راغلی دی؟ آیا تغیر منفی دی که هغه سپاته دی د دوی ژوند لکه په خوا چې
سلامونه مننه تاسو څخه او تاسو اوریدونکو ته زما سلام ورسیږي. زه فکر کوم چې د افغانستان وضعیت که تاسو وګورئ، آیا کلیوالو ته د کار زمینه مساعده ده؟ آیا دوی د سترسي لاسرسي عامه خدماتو ته، چې تعلیم نه نیولې تر صحي خدماتو ته، آیا دوی لاسرسي لري؟ آیا دوی د کار دپاره او د دوی هغه اجتماعي او اقتصادي وړتیا آیا جګ شوی دی؟ پس موږ ګورو چې وضعیت ځکه چې په افغانستان کې د اقتصادي له پلوه بحران سره مواجه ده، د حقوق بشري ناورین سره مواجه ده، نو طبیعي ده چې ټول افغانان څه په ښار کې دي او څه په کلیو بانډو کې دي، دوی آسیب ویني او متضرر کیږي. بحث د دې وي چې آیا جنگ، هغه جنگ چې مثلا فرض مثال لکه عملیاتونه چې کېده، شبان عملیاتونه چې کېده، د که بحث د دې وي چې هغه جنگ نشته، نو جنگ په کلو دهات کې پخوا هم که چیرې عملیات د امریکایانو او یا د افغانستان د ځواکونو لخوا کېده، خو په مجموع کې په ډېرو دهات کې هم جنگونه تر هغه حده پورې چې هغه ځایونو کې لکه کابل او نورو ښارونو کې چې انتحاریان کېدو هلته نه کېده. نو زه نه پوهېږم چې مثلا تاسو د دوی وضعیت له کوم اړخه غواړئ چې مثلا پوه شئ او یا مثلا بررسي کړئ. بشري حقوق د دوی نقضیږي، ولې نه نقضیږي؟ ځکه چې یو څوک چې دسترسی په دې ټولو خدماتو ته ونه لري، د تعلیم د حقوق څخه محروم وي، او دوی تر هغه پورې خپل د حقوقو باندې دوی نه پوهېږي او د دوی څخه دفاع نشي کولی، تر هغه چې دوی د تعلیم په رڼا باندې دوی بشپړ آګاهي ونه لري. نو په دې اساس زه فکر کوم چې طبیعي ده چې بشل کلونو کې یو فاصله و د ښارونو او د کلیو بانډیو ترمنځ. فاصله د پرمختګ په دې و چې یا څه خدمات نه رسېده، یا څه هم فساد و، او یا هم په دغه ډېرو ځایونو کې د مخالفینو چې اوس دوی په ځواک کې دي، مسلح چې طالبان، د دوی نفوذ ډېر و او 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 امکانات نه برابرېده چې دوی درسونه ترلاسه شي. د دغه مناطق کې چې دوی نفوذ درلود، موږ ګورو چې نه صرف دا چې نجونې مکتبو ته نه تلل، بلکې ډېر اساسي خدمات هغه زیربناوې خرابېدل، د مکتب څخه نیولې تر پلو پلچکو کلینیکونو. نو د دوی بیل دغه امکانات چې هغه عامه امکانات دي، که دوی ته میسر نشي، طبیعي ده چې د دوی حقوق نقضیږي او وضعیت ته چې اوس هم لکه پخوا نه صرف بد دی، بلکې بدتر دی.
مننه آغلی حقپال. اوژې جانې، تاسې د نظیفه جانې حقپال خبرې واورېدلې. دوی یادونه وکړه چې پخوا هم په دې خاطر باندې په لیرو پرتو سیمو کې د خلکو حقونه، په ځانګړې توګه د ښځو حقونه خوندي نه ول، او هغوی داسې د پرمختګ مواقع نه درلودې، په دې خاطر چې طالبان هغه وخت هم په دغو لیرو پرتو سیمو کې نفوذ درلود، او په یو نه بل ډول باندې دوی د زور څخه کار اخیست د دغو خلکو پر خلاف چې خلک نو توانیدلی چې د پرمختګ فرصتونه ترلاسه کړي. خو ستاسو خزما پښتنه دغه ده چې په خوا د شذو چارو وزارت وو، د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وو، او شذو کولای سوای چې د دغو ادارو توارسي او هلته مراجعه وکړي د یو شکایت لپاره، هدي اقل د خپل شکایت ثبت کړي. اوس هغه نسته. ستاسو په نظر باندې دغه څومره لوی ضربه ده د کلیوالو سیمو شذو لپاره، هم چې هغوی اوس هیڅ مرجع نسته چې دوی ورسي او هلته شکایت ثبت کړي؟
مننه کوم. زده مریه جانی حفیظی خبره او ده نزیف جانی خبره خبری طول تایده اون باقیان هم دوم رستون زیدی او که پخوا دیوالی چی آغا حقوق بشر یا آغا ادارات چی پر یکله ده عدالت و ده قضا و سرانوالی کارونی پر مخوره له و ده خود ده پاره ده میرمن ده پاره ده یو امید او ده آغا یو دروازه و ده قل یو داد ده پاره یو مرکز و یو زی و کتا هم آغا خلکو شکایت دلوده چی پر شکلی و رو بنایی و آرشی دول یو یا شای و چی اساسی ډول د چا مشکل به نه حل کیده بلکې حقوق بشر مرکز د خشونت و اراده او یا هغه په هر صورت اما او هغه موجود و اوس چې نشته واقعا یو فاجعه ده یعنی دومره بې عدالتي که روان دی خو ته پوهیږي هغه ټولنه کې چې لیک لوست خصوصا کلیوالو سیمو کې چې کم وي او هغه وخت چې دوی حاکم و ناامن سیمې عموما کلیوالې سیمې وي لرې پرتې سیمې وي ولایت و چې هغلته دوی حاکم و او د دوی هغه جنګونه و هغه ساحه کې هغه مکاتب چې هغه وخت ویلې خیالي هغه مکاتب و چې وو په نوم خو دوی چې جنګونه کوو هغه ځایونه یې ناامن کړي وو اغه کی مکتب نو اغه ځای کې نه د نجونو لپاره نه د الکانو لپاره هغه سی با کیفیت هغه سی چې باید مکتب وي کې نه استفاده کیده نو ستونزې زیاتې وي او اوس هم چې ښځې په هغه برخه کې اوسېږي په هغه سیمو کې زیاتره د تعلیم نه بی برخې دي مجبورې دي احتیاج دي ظلم زور ورباندې کېږي حقونه یې تلف کېږي حتی هغه حقونه چې اسلام ورته ورکړي دي زمونږ هغه خلک چې د اسلام نه پوره مطالعه نه لري معلومات نه لري ته فکر وکړه چې میراث واضح حق دی د یو ښځې د پلار په هغه کې اما نه ورکوي ځکه دومره ناوړه دودونه حاکم دي که هغه میراث وي چې نو بیا په ژوند کې هغه پلار کور ته تلی نه شي اړیکه پرې کوي په ښه سترګه نه ګوري نور یې خپل نه ګڼي پالنه یې نه کوي نو دا هم یو درد دی د پخوا نه او اوس خو هغه حق چې دوی غواړي نور خپل حقونه باید وپیژني بیچارهګان نه پیژني محروم دي هغوی باید مبارزه وکړي چې مونږ د انسان په صفت څوک وپیژني فقط هغه نه په جبر په ظلم زور هغه د کور هغه څه دردونه او کړاوونه او هغه تکلیفونه چې دي هغه ورباندې تحمیل کیږي اولاد راوړي پالنه کوي په کور کې هغه نه د دې هغه لري چې خپل شکایت وکړي چې زه مریضه یم یا هغه روغتیایي مراکز ته په لاسرسی ولري او خپل هغه مناسب خواړه ورته نه رسیږي هغه غټ پورته کولی نه شي چې زه دا شی غواړم حتی خپل د انتخاب حق نه لري هغه خپل کور کې چې څه غواړي هغه خواهش حق نه لري ځکه هغه بیچاره همدې دپاره دی چې هر ظلم کېږي دا باید خپل آواز پورته نه کړي نو داسې ظلمونه داسې تکلیفونه چې بیا اقتصادي تکلیفونه وي اقتصاد او فقر او بیچارګي او بیکاري دا ټول هغه تکلیفونه دي چې بیا په ښځو باندې په کورنۍ باندې په مور باندې په هغه باندې ډېر تکلیف راځي ځکه هغه د ټولو تکلیفونو د ټولو دردونو هغه اصل ځای مرکز یا هغه میرمنه ده چې هغه بیا د ټولو وباسي جبرو فشار په هغه باندې تر ټولو زیات وي او نو فقر خو د ټولو مصیبتونو مور ده او اوس بیا په دې فقر کې تاوتریخوالی په کورنیو کې په ټولنه کې په هغه کې بېحده زیات وي د دې تکلیف چې بیا یو مرجم نه وي چې عادلانه پرېکړه وکړي هغه جرګې چې په اطرافو کې اوس دي هغه اصول چې پخوا د جرګو وو هغه اوس نه مراتېږي اوس هر څه شخصی شوی دی هر څه خیالي هر څه چې څوک د عدالت پریکړه کوي او کنه کوي مجبور دی په تحملي شکل اوربانې قبلې چې دا هم یو ظلم دی او میرمنو لپاره چې هیڅ لاسرسی نه لري داسې مرکزونو لپاره دا ډیره سخته ده واقعا دا یو لوی ظلم دی نو ډیرې ستونزې راولاړې دي زه هم یو څو وخته هم جنوب ته تللی وم هم مشرقي خواته یعنی ډېر دردونکي دي داسې حالتونه داسې چې هم د تعلیم نه پاتې دي
بیا هغه سیمې چې یو څه تعلیم لپاره زه مناسب و اوس چې لږ امن دی ډېر هغوی علاقه مند دي چې جینکۍ هم مکتب ته لاړ شي هغوی پوهېږي د مکتب و د تعلیم و د علم پوهې د هنر په مزایا باندې اوس پوه شوي دي اوس حداقل دوی رسنیو سره ډېر اړیکې لري او دغه امکانات و دغه هغه ورته شته دي دوی ته لاسرسی لري دوی پوهېږي چې علم پوهه د دواړو دپاره ضروري ده او څوک چې علم کوي او کار کوي بیا کلیوالو سیمو کې د ښځې چې بیا په کار ګمارل کېږي هغوی ته ډېر شوق راځي هغوی ته ډېر د هغوی خوښېږي چې دغه اولاد هم تعلیم ولري دغسې کار وکړي په ټولنه کې نو خبره دلته ده چې هغه مراکز چې اوس نشته دا واقعا د ډېر تشه احساسېږي.
بله ډېره مننه مرزې جانې. ستاسو څخه به د اوژې جانې د خبرو په تړاو باندې پوښتنه وکړم. دوی د خپلو خبرو په جریان کې یادونه وکړه په یو ځای کې دوی ویل چې داسې ښځې ستا په لیرو پرتو سیمو کې چې د خپل حق څخه نه دي خبرې. اوسنی وضعیت چې پر ټولو باندې یو رقم دی په ټول هیواد کې تر شپږم ټولګي پور تنجونی حق نه لري چې وښوونځي ته ولاړې سي. په ډیری مواردو کې ښځې د خپلو کار ته د تګ اجازه نه لري، حق یې ځنې اخیستل سوی دی. ستاسو په نظر باندې دا څومره خطرناک کېدای سي چې همدا حالت عادي حساب سي او ښځې له خپلو حقونو څخه لاس پر سر سي، ځکه چې دوی فکر وکړي چې دا کوم وضعیت چې پر دوی باندې راغلی دی همدا عادي حالت دی.
بدبختانه دا وضعیت خو د افغانستان په ښځو منل سوی ده چې دا د هغوی لپاره یو عادي حالت ده. کله چې کلیو ته ځو او کلیو ته ورتللو د ښځو ژوند مو کتلو د هغوی مثلا هیلې آرزو داسې یو څه به موږ خپله به تعجب کولو چې دوی په څه رقم یو حالت کې ساتل سوي دي چې مثلا د دوی ډېره هیله دغه ده چې پنځه چرګان مثلا وساتي. دا د یوې کلیوالې ښځې ډېره لویه آرزو به وه، یا دا چې مثلا شپه ورځ به یې په همدغه باندې تېرېدل چې درې وخته ډوډۍ تیاره کړه، ته فقط ماشومان پیدا کړه. دغه د دوی ورځنی ژوند وه. ما کلیو کې داسې ښځې هم ولیدلې چې هغوی حتی په دې خبر نه ول چې مثلا د ښځې حق یعنی څه، یعنی په افغانستان کې رئیس جمهور څوک ده، د ښځو لپاره څه کارونه شوي دي، څه کارونه کېږي او څه کارونه باید وشي. دا هغه موارد و چې اصلا ښځې کلیوالې ښځې ورباندې خبرې هم نه وي. ما مخکې خبرو کې هم یادونه وکړه چې کاغد حکومت و که د نړیوالو و که د خپلو ښځو و، فقط توجه و ښځو ته کېدله چې هغوی مثلا لوستې وي، هغوی به یو کاروبار درلوده، هغوی ته به لا زمینې برابرېدلې یا هم د پرمختګونو. دا ښه خبره وه، ولې تر ټولو بده خبره وه چې د دغه شمېر ښځینه و تعداد ډېر زیات کم و، او دا په فیصدي کې حتی حسابېدله نه چې موږ وایو چې د افغانستان د ښځې حق دې ورکړل سي یا مثلا د هغوی ستونزو ته دې رسیدګي وشي یا هم حداقل د راتلونکي لپاره کار وشي. اوس فرض مثال که یو اساسي او بنیادي کار ورته شوی وای، نن ورځ به موږ او تاسو د دې شاهد نه وو چې مثلا یوه کلیواله ښځه دې په دومره بد وضعیت کې ژوند وکړي یا هم دومره د خپل ځان نه خبره وي. یوه کلیواله ښځه هیڅ وخت نه پوهیږي چې یوه ورځ د دوی په نوم ځانګړې شوې ده. یوه کلیواله ښځه هیڅ وخت په دې باندې نه پوهیږي چې دا حق لري خپل تصمیم ونیسي چې څومره ماشومان باید پیدا کړي، یا مثلا دغه ښځه اصلا په دې باندې خبره نه دي چې دوی کچېرې له کورنۍ ستونزو سره مخامخ کیږي د چا دروازه وټکوي، له کومه لار نه خپل مشکلات حل کړي. دا هغه موارد چې په یو ځل نه کېدل، دا کار باید په تیرو شلو کلونو کې، په دیرشو کلونو کې شوی وای، له ډېر پخوانه شوی وای، د دې بنیاد اساس باید ایښودل شوی وای، دې باید دوام کړی وای تر اوسه پورې لکه نورو اداراتو غوندې. نن ورځ موږ او تاسو د دې شاهد یو سره دی چې ټول نظام بدل شو، ولې د یو څو وزارتونو پرته نور ټول وزارتونه خپل کارونه مخکې بیایي، خپلې چارې مختوي، هماغه ژوند ده چې روان ده، هماغه نظام ده چې هغه ده، فقط کسان بدل شوي دي، نور کسان راغلي دي، هغوی په ځای ناست دي. خبره کوم ځای کې ده همدا ده چې دغه اساس ایښودل شوی و، دغه بنیاد جوړ ولې یو ځای نه جوړ و چې دوی بالاخره ادامه ورته ورکړ. ولی خزی همیشه دغه بدبختی سره مخامخ سوی دي چې هر نظام بدل سوی د خزو په مورد کې یو داسې تصمیم نیول سوی ده چې دوی مکمل شول باید لمنځه لاړ سي. دوه کال کېږي چې د افغانستان خزی د افغانستان جونې خوانځي تکلې نسی. دغه دوه کلونه جبران کول دومره آسانه خبره نه ده. ممکن د ډیرو خلکو په نظر کې کم وخت راسي، ولی د تعلیم لپاره، د خزی د حق لپاره، د خزی د پرمختګونو لپاره یو ورځ نیمه ورځ هم مهمه ده. دو کار بیخی دیر زیاد وقته. بیا هم یادونه دیانده که چه متاسفانه دلتا دخز اولا پاره بودنیاد دیر غلطی خود رسوائی و پا دیر خرابه استفاده و سولد دخز پنوم پروژه خستل که ده دخز نوم نه استفاده که ده ولی نن رست تر طول و لوی بدبختی دخز و پرسر ده دخز و حقونه تر کولاندی که گی خز الپا مغورز اول که گی او طول فشار به خزی باندی بی.
مننه مرزیه جانی. نظیفه جانی حقپال ستاسو څخه پوښتنه کوم. مرزیه جانی د خپلو خبرو په جریان کې یادونه وکړه چې د دوی په وینا د ښځو لپاره د کار اساس ناسم و، او که سم کار ورته سوی وای شاید د افغانستان د پلیرو پرتو سیمو کې هم د ښځو لپاره اساس سم شودل سوی وای چې اوس به هغه دوام کړی وای. خو که دې ته هم وګورو چې اغلی امیل هم د خپلو خبرو په جریان کې بیا وویل چې ځینې ښځو امید پیدا کړی و د راتلونکي لپاره. پخوا شای کلیوالو ښځو دا هیله درلوده چې حد اقل لوڼې به یې درس ووایي او مکتب ته به ولاړې سي. اوس چې هغه امید هم نه وي، ستاسو په نظر د کلیوالو ښځو لپاره دا ډول چې د راتلونکو د خپل راتلونکي د نسل دپاره یې هم هغه هیله له لاسه ورکړې وي، شایي دغه څومره د دوی دپاره د رواني ستونزو په برخه کې تاسو د اندېښنې وړ ګڼئ؟
مننه. ډېر مهم خبري او موضوعات باندې خویندې اشاره وکړل. زه فکر کوم چې دا ډېر د ژور تشویش وړ دی چې په دغه وضعیت کې مونږ اوسنی حالت کې مونږ ټول ښځې او خصوصا هغه ښځې چې دوی خپله ډېر محروم وي، او حتی دوی اوس یو راتلونکی هم خپل نجونو ته نشي کوی چې وګوري، ځکه چې په حداقل هغه ده ګوري چې نه صرف دا چې امکانات نشته د درس و تعلیم دپاره، بلکې مستقیما یو حاکم نظام په سیستماتیک ډول او د دوی د ایدیولوژي په اساس د ښځې د دوی د اساسي حقوقو څخه نه صرف دا چې محروموي، بلکې حتی د یو برابر انسان په حیث نه بولي، او دوی ته مشخصا د فرهنګ په نوم، د دین په نوم دغه ابزارونه دي چې د دوی په لاس کې دي او د دوی څخه استفاده کوي، او د ښځو نه صرف د کور او د ماشومانو د پالنې لپاره صرف کار اخیستل کېږي، او د دوی نه هغه د د دوی د هغه ایجنسی یا د هغوی ته د خپل د عمل چې د دوی په لاس کې اوسي هغه توانایي وړتیا ورڅخه اخیستل شوی دی. او دې لپاره زه کلیوال ښځې هېڅکله برم نه بولم. په همدغه مختلف تاریخي دورو کې که تاسو وګورئ، مثلا یو خور اشاره وکړل چې دوی آگاهي نه لري یا دوی فکر کوي چې همدا نورمال حالت ده. ما د کلیوال ښځو سره ناسته یم، ما په د کونړ نه نیولې تر ننګرهار او تر وردګو لوګر، او په خصوص د خپل د کورنۍ او د خپل خپلوان څخه مې اورېدلې دي چې باوجود د دوی چې دوی په هغه ډېر محافظه کاره او سنتي ټولنې کې ژوند کوي او یا کول، دوی هم د نورو په لیدلو او هم د مطبوعاتو او یا هم حداقل دوی که د تعلیم د تداوی لپاره پاکستان ته که دوی تللي دي، لیدلي دي چې یوه ښځه ډاکټره ده، یوه ښځه معلمه ده، یوه ښځه وړتیا لري، یوه ښځه حتی کولی شي چې مثلا طیاره هوا ته والوزوي. نو دغه شیان چې دوی اوري، لیدلي دي، دوی ډېر زیات غواړي چې ولې مونږ نشو کولی، علاقه مندي لري، دوی غواړي چې دوی هم دا توان ولري. او دې سره کاملا هم نظر یم چې بنیادي اساسي کارونه چې باید شوی وای ندی شوی او دلایل ډیر زیات دي د اجتماعي موانیو نیولې تر د جنگ او نور مسایل چې کوم د څلويخ پنځوس کالو کې افغانستان کې موږ ګورو چې متاسفانه افغانان ورسره لاسو ګریوان دي. نو په دې اساس نو کلیوال خزی دوی هم وړتیا لري، هم ذکاوت لري، او هم غواړي چې دوی خپل ژوند ته خپل ټولنې ژوند ته تغیر ورکړي. ځکه چې اوس که تاسو وګورئ مثلا اویا فیصد یا اوس شاید ډېر وي اتیا فیصد خلک په کلو بانډو کې ژوند کوي د افغانستان د نفوس نه، او اکثر فقر سره مخامخ دي. او د دوی د فقر یو باعث هم دا ده چې دوی هغه بشري منابع چې شته مثلا کلیوالي ښځې مختلف ورتیا لري، د دوی بهترین صنایع دستي کې ورتیا درلودل، د دوی د پنابو څخه استفاده نه ده شوې. دوی کولای شو چې په مختلفو ډولونو د نرسانو نه نیولې تر ډاکټرانو نور نور برخونو کې دوی کولای شو چې مسلکی اموزش لیدلی وای، کار کړی وای، او خپل د ټولنې خپل د کور راتلونکی کولای شو چې بدل کړي. خو موانی ونه رسید دوی ته، د موانی باعث شو چې تغییرات ونه رسیږي دوی ته. او په دې اساس اته ستاسو د سوال په ځواب کې چې دوی افسردګي او پریشانی و نو شیان سره مخامخ وي، اصلا تاسو وګورئ په کلو بانډو کې دغه پریشانی و استراب اته تعریف نشته. دوی که یو څوک مواجه کیږي په داسې یو حالت کې مختلف تبعیضونو سره مخامخ کیږي، او که چیرې یو انسان د خپل ژوند لپاره هغه لیرلود ونه لري او په یو نامعلومه وضعیت کې ژوند وکړي، او خصوصا دا فکر وکړي چې نور د دې توانایي د دې په لاس کې نشته، دا د دې وړتیا نه لري چې دغه وضعیت ته تغییر ورکړي. دا خپل هر انسان کاغه په کلو کې اوسي، په بندو کې اوسي، افغان اوسي، کافر اوسي، د سایکولوژي د لحاظه په دې انسان پر روان باندې پر روح باندې منفي تاثیر کوي، او طبیعي ده چې دا پیپل ورسره مخ دي. خو داسې څنګه تشخیص وشي، څنګه تداوي وشي، موږ تاسو چې په غرب کې ژوند کوو موږ ګورو چې څومره دلته مناسب او په جزئیات باندې پروګرامونه دي په هغه حالت کې چې یو څوک اضطراب سره او پریشانۍ سره او رواني مشکلاتو سره مخامخ کیږي. نو دغه ستونزې ډېر ژورې، ډېر مهمې دي چې باید ډېر خوشحاله یم چې د اقل د دې زمینه مسایده ده چې په دې مسایلو باندې غږیږو، او خدای دې وکړي چې زموږ غږ هغه ښځو ته ورسیږي، او زما پیغام به دوی ته دا وي چې دوی وړتیا ډېر لري، دوی هغه وړوکې شرایط که چېرته دوی ته برابرېږي د دوی څخه استفاده وکړي، او د خپل د ظرفیت د لوړولو دپاره کوشش وکړي. او بیا هم اگر چې وضعیت ډېر تیاره دی، د تیارو سره مخامخ هستو، خو بیا هم د افغانستان تاریخ او سیاست دا ښودلی ده چې تغییرات او زر راځي او دوی ناهیلي نشي.
ډېره مننه. بلی اغلی نظیفه حقپال، ستاسو خبره چې ستاسو خبره به تر کلیوالو ښځو پورې رسیږي، موږ هم په همدې هیله باندې دغه خپرونې لرو، او زموږ په نظر باندې د کلیو او بانډو خلک تر ډېره پورې رادیو اوري، او له همدې کبله موږ دغه هیله لرو چې دا زموږ غږ تر دوی پورې رسیږي، او دوی له دغو بحثونو څخه د دوی په دغه بحثونو کې د برخه اخیستلو موقع هم لري، فرصت ستا چې اوریدونکو له موږ سره تماس ونیسي. د واتس اپ لارې اوریدونکو تاسو کولای سي چې خپل پیغامونه موږ ته پریږدي، او شدي هم کولای سي که دوی نه غواړي چې خپل نوم خپور کړي، تاسو په خپل ژغ باندې یا په لیکلې بڼه باندې خپل پیغام موږ ته پریښودلی سي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 00420221124 صفر یو، پر دغه شمیره باندې تاسو خپل تبصرې او نظرونه له موږ سره شریکولای سي، او موږ به د خپلو بیلابیلو خپرونو په جریان کې ستاسو ژغونه او پیغامونه خپرو، او که تاسو غواړئ چې ستاسو نوم خپور نسي هغه هم اور سره اضافه کولای سي او موږ به دغه کار وکړو چې ستاسو نوم خپور نسي. او جیجان ستاسو څخه بل پښتنه کوم، ستاسو په نظر په دې ورستوي کې چې نجونې نور شونځي ته نسي تلای تر شپږم ټولګي پورته، د کوچنی عمر د ودونو خطر څومره زیات شوی دی؟ آیا تاسو داسې نجونې لیدلې دي چې په دې ورستوي کې په کوچنی عمر کې واده شوي وي؟
مننه کوم. ولینه افغان ښځه خو د تاریخ مظلومه ده، په نورو د تاریخ په اوږدو کې داسې کار شوی دی، او اوس چې د تعلیم نه شاته پاتې دي، باور وکړه زه د ډېرو کورنیو شاید یم چې حتی همدغه جلکۍ چې لږ عمر زیاتېږي او سنن یو څه بلوغ ته رسېږي، نو دوی په زوره بې د دې چا ته پوښتنه وکړي، د دې نظر وغواړي چې آیا هغه مقابل کس سره دا د روغ تړون لري ژوند کولی شي، هغه وګوري حتی کار شوی دی، او په ډېر قهرجنه شکل هغه سره برخورد کېږي، د دې ژوند ته اصلا توجه نه کوي چې دا خو غواړي یو چا سره ژوند وکړي، یو عمر به حتی د اقل هغه وګوري. په اسلام کې خو دا روا ده چې باید یو بل سره وګوري، اما داسې شوي دي چې بې له دې چې د دې هغه نظر وغواړي ورکړ شوي دي، او که څو کاله یو دوه کاله نور هم دوام وکړي، زه فکر کوم هغوی هغه ارمانونه هغه هیلې چې د دوی په زړونو کې دي چې زه به کوم تحصیل چې کوم دا دولسم به خلاصوم، بیا به پوهنتون وایم، بیا به یو رشته کې اختصاصي علم پوهه ترلاسه کوم، بیا به وطن ته کار کوم، دا کوم، دا ټول تینه دا ټول برباد شو. دا هیلې یعنی اکثره ډېر ناهیلې دي، او ډېر یو نامعلوم لوري ته فکر کوي چې موږ روان یو او بالاخره به څه کېږي. بې انګیزه شوي دي، خپه شوي دي، ډېر زیات رواني تکلیفونو ته دوی اخته شوي دي، ژوره خفګان نیولي دي، باور وکړه کورنۍ ورسره په تکلیف دي، خپله په تکلیف دي، خپل ځان سره، او همیشه ژاړي دوی. ډېر ستونزمن ده، ډېر سخته ده. واقعا افغان ښځه خو د تاریخ په اوږدو کې په عمدي شکل دوی ډېر شاته ساتل شوي دي، او هغه چې یو څه زمینه مساعد شو او دا یو رواج شو، دا یو فرهنګ شو چې باید علم زده کړي او ضرور ده، او په ښېګڼو باندې پوه شول چې تعلیم یافته ښځه شپږ نسله باسواده کېږي، یو قبیله باسواده کېږي، که یو نارینه باسواده یو خپله باسواده شي، اما یو ښځه همداسې دا څېړنه شوې ده او دا جوته شوې ده چې شپږ نسله نور به دا باسواده کړي. دا څومره ښه و چې دوی په ټولنیزو چارو کې به د کار جوګه کې د یو وطن د پرمختګ دپاره دوی کار کوه، او لکه نارینه غوندې دوی استعدادونه لري که زمینه ورته مساعده شي، دوی د پام وړ لاسته راوړنه درلوده او لري همدا اوس هم. دوی ډېر ښه ښایسته استعدادونه لري که چیرې ورته زمینه مساعده شي، دوی هر چیرې ځان رسولی شي، اما متاسفانه چې دومره په دې حساس وخت کې او په دې عصر زمانو کې چې دنیا چیرته ځي، موږ به د داسې یو حالت راغی چې دا هېڅکله نه جبران کېږي. دا ډېر دردونکی دی، دا فامیلونه هم دردوي، دا هغه کس چې خپله په دې باندې تحمل شوی، د دې زړه چې هر لحظه چوي دا خو دی، خو کورنۍ هم ځان سره په تکلیف کوي، دا ټول ټولنه خفه کېږي. خو په دې واقعا ټول خفه یو، او الله دې رحم وکړي. دا چې تر کومه پورې دوام کوي، هره ورځ چې دوام کوي، زه فکر کوم چې افغانستان دا نیمایي نه زیات برخه چې د علم پوهې نه دی، هغه یو دی توقع لري چې معلم د ښځو دپاره باید ښځه وي، ډاکټر باید ښځه وي، نو چې ته ما مکتب ته نه پرېږدي، زه به څنګه ډاکټره شم، زه به څنګه معلمه شم؟ دې فکر دوی سره نشته. دوی دا نه وایي چې دغه فاصله چې راغی بیا په یو مقطعي زمانی راتلونکي کې دومره تشه راځي بیا هغه وخت معلومیږي چې لوی جفا شوي ده په دې وخت کې د میرمنو سره، چې یو میرمنه به نه وي چې چا ته بیا درس ورکړي او یو ډاکټره به نه وي چې هماغه عصر کې د هغې کمښت د هغې تشه به ډېر زیات احساس شي.
مننه غلی امیل مرزی جان. تاسو د وژی جان دغه ورستی خبري هم واوریدلې مخکې هم په شارونو کې کوو ګورو هدا قلبیا هم شدینه ډاکټرانی ستا، خو کله چې لکه وژی جان هم یادونه ورته وکړه چې شدینه فارغان نوي او نوي ډاکټرانی فارغ نسی، په داسې حال کې یو تشه رامنځته کیږي په شارونو کې بیا هم هدا قل ځینې شدینه ډاکټرانی وي. دغه ستونزه که دوام وکړي چې نجونې و ښوونځي ته ولاړې نسي، د لیرو پرتو سیمو ښځو ته څومره زیان اوړي د ښار د ښځو پرتله؟ په دغه چې د ښار ښځې خو بیا و کلي ته نه ځي چې هلته د ښځو ته خدمات راکړي، باید د کلي ښځې په خپله ډاکټرانې ولري چې هغوی وګوري.
بالکل، یو خو همیشه باید انتقادات و تیر سو زین و مثبت موارد تا همیشه روزی پنده تیر و شلو کلونو که چون را زدکری چی شوی وی لغن پرخط وگه استفاده هم که دل زکر تر دیر و زایونو پوری کزینه دکترانی رسیدلی یا هم کلیوال و کز ورطا مراجعه کولا او کراکرا دا پی او عادی جوان بد دیدم. زکر پر تیر و وقتونو که اصلا دکتر تا تک دخزی ضرورت نه بللو او هر هغه څه چې ور باندې کېدل هر څومره تکلیف چې په هغه تیریده په کور کې باید درملنه شوی وای. ولی په دغه وروستیو مثلا شپږو کلونو کې تر دې روزایونو پورې دا چاره حل شوې وه، او مخصوصا په لرو سیمو کې چې ښوونځي فعال و نجونې چې ښوونځیو ته ورتلې لږ څه امیدواري ورته پیدا شوې وه. دا خو واضح خبره ده چې که چیرې ښوونځي بند وساتل نور موک له ښوونځیو نه فارغین ونه لرو خامخا د ستونزې ډیریږي، خامخا بیا هم همغې دورې ته راګرځو چې د مور او د ماشوم د مړینې کچه به خدای نخواسته نوره هم زیاته شي، بیا به د پخوا په شان ګرځي. دغه ستونزه تر ډیرې اندازې پورې حل سوې وه، د مور او د ماشوم د مړینې کچه ډیره راټیټه سوې وه، خلکو توجه دې ته کوله چې حداقل هغه زیانونه چې یوې ښځې ته د بارداری وقت تیره منستکیگی یا مثلا دقیقه دی ولادت وقت تیره منستکیگی داقه مسائل و یا آگاهی دهی ده صحت وزارت لخواد یا شمیر نور و مسئول ادارو لخواد دا که دل ده رادیوگان لخواد مثلا ده تلویزیون لخواد کم کس چه رادیو تا لاس رسای درود پاسانه که ولیشو چه دقه تبلیغات یا دقه هم آمه پو هوای واوری یا زینی دوسی رضاکار دلیوی چه اوگوی کور پا کور و کلی پا کلی ده تعلیم ده ارزش پرده خبری کولی یا مثلا د ښځو د حقوقو په اړه د خلکو د کورونو تر شا ورتلل او دغه موارد ورته رسول. اوس مهال چې ښوونځي بندي، پوهنتونونه بندي، پر ښځو باندې محدودیتونه زیات دي، که دا همداسې جاري وساتل شي او دې ته جدي توجه ونیسي، رسیدګي ورته ونیسي، موږ یو ځل بیا هم تیرو وختونو ته ځو. متاسفانه د دې شاهدان به یو چې یو ځل بیا به ښځې له ډېرو سختو شرایطو سره مخامخ کېږي، او موږ به بیا هم د همدې شاهدان یو چې یو مور څومره په اسانۍ سره له لاسه ځي، یو ماشوم څومره په اسانۍ سره له لاسه ځي، او له څه ډول ناروغۍ او ستونزو
بله مننه. آغلی حقپال استاس څخه به په دې برخه کې پوښتنه وکم چې پخوا که څه هم په لیرو پرتو سیمو کې خلکو ته دغه فرصت کم برابر و چې دوی خپل ښوونځي ولولي، خو بیا هم موږ ولیدل چې د طالبانو د راتګ په لومړیو څو میاشتو کې په لیرو پرتو سیمو کې هم خلک لکه په کندهار، اروزګان او هلمند ولایتونو کې راووتل د خپلو نجونو لپاره د ښوونځیو غوښتنه وکړه. په دغو کسانو کې چې د نجونو د زده کړو د فعالان و، یو متی الله ویساو چې اوس د طالبانو په زندان کې شپې او ورځې تیروي، ستاسو په نظر دغه روحیه څومره اوس خلکو بایللې ده چې دوی باید د خپلو نجونو لپاره د زده کړو حق وغواړي؟
مننه زه فکر کوم چې هر څومره چې رژیم سخت عمل کوي او هغه کسان باندې چې دوی خپل غږ پورته کړی دی او دوی چکوي او سرکوبوي، ما عمره ویره د خلکو په منځ کې پیدا کیږي متاسفانه، او دا طبیعي حالت ده. خو خلک باید په دې باندې پوه شي چې د خلکو زور د خدای زور ده، او طالبانو هم د خلکو د زور نه داریږي. تاسو اوري د بعض خلکو نه چې په بعض مناطقو کې لکه په مزار کې یا په بعض شمالي ولایتونو کې تر یو حد پورې بعض ښوونځي د لیسې تر حده او بعض پانتونونه اتا خزي کولی شي چې یا نجونې ځي پانتونونو ته، نو معلومیږي چې په دغه سیمو کې کله چې دا خلک دا غوښتنه یې کړې ده، په دغه سیمو کې طالبان هم پوهېدل چې د خلکو غبرګون سره مخامخ کېږي، او د خلکو د همکارۍ نه پرتله دوی نشي کولی چې هلته کار وکړي. او نو په دې اساس زه فکر کوم چې باید خلک دا روحیه د لاسه ورنه کړي که ورکړی هم دی، په دې چې که دوی غږ پورته کړي، که دوی په مختلفو اشکالو ډولونو باندې لکه موږ ګورو چې مختلف میکانیزمونه او سیستمونه شته په هرې ټولنې کې، ځکه چې افغانستان هم ډېر یو غیر متجانس ټولنه ده. مثلا جرګې په بعض ځایونو کې ډېر کار ورکړی دی چې سپینګیري راځي او تقاضاوې د هغوی نه کوي، د خصوصا د طالبانو نه. په داسې یو حالت کې چې موږ استو دا څوک په دې وخت کې د زور او د ټوپک نه کار هم نشي اخیستلی چې دوی مخالفت وکړي، خو خپل هغه سوله ییز مخالفتونه او هغه لارې باید خلک پیدا کړي تر هغه چې یا خصوصي ښوونځي یا خصوصي کورسونه یا لکه د مزار شمال ولایتونو مثال مې چې ورکړله، یا د دوی غوندې دوی باید لاره پیدا کړي چې نجونو ته د تعلیم فرصت برابر شي او د دوی وخت ضایع نه شي، ځکه چې یو هفته یو میاشت او یا یو کال د تعلیم نه لرې ساتل او دا یو جبران نه کېدونکی ضرر ده. په دې چې تاسو فکر وکړئ یو جلی که دا دیالاس کلانه ده سوالاس کلانه ده، نه دا چې یو کال دی دوه کاله چې د تعلیم نه دوی لرې دي، دوی باندې هغه رواني فشار ده، بلکې اجتماعي فشار هم زیاتېږي، ځکه چې دوی هغه د اجباري ودونو زیر سن ودونو سره مخامخ کېږي. نو په دې اساس باید مختلف ډولونو باندې کوشش وشي چې نجونې تشویق شي چې حداقل که هیڅ نوي آنلاین کورسونه آنلاین درسونه مختلف پلتفرمونه شته چې افغانان هم چې کله په بهر کې دوی په دې پروګرامونو باندې کار کوي چې څرنګه د انټرنیټ له لارې پروګرامونه افغانانو ته میسر کی. مثلا تاسو د بی سي هغه پښتو پروګرام د درس وګورئ، پښتو ده که دري ده، خو په دواړو ژبو ده فکر کوم. او هیله مند یم چې لکه د ستاسو راډیو او د سینور پروګرامونه چې حداقل لاسرسی هغه سیمو ته لري آموزشي پروګرامونه ورته جوړ کړي. نو متاسفانه حالت بحرانی او همدا وضعیت ته باید خلک
مننه ډیره آغلی حقپال. تاسو یادونه وکړه د درسي موادو چې خلکو ته ورسیږي. ازادي رادیو هم د درسي ساعت په نوم باندې یو خپرونه لري چې د دغه خپرونې یو کال کیږي چې پیل شوې ده، او کوچنیانو ته د رادیو لاري د درس ویل کیږي، او د افغانستان د جمهوری نظام د نصاب د روی څخه دغه درس ورته ویل کیږي. او دا خپرونه د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري باندې جوړیږي او خلکو ته خپریږي. کیږي. اوریدونکو د ازادي رادیو د نور بس دی خبرونی وخت هم نور پای تر رسیدي. ل خپل درې سرو میلمنو اغلی اوجی امیل، اغلی مرزی حفیظی او اغلی نظیفه حقپال څخه ډیر مننه کوم چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ او د کلیوالو شذو د ژوند پر ستونزو باندې خبرې وکړي. بل اونې به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.